بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، ایزانو نن د پنځشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د سلوغې د میاشت 14 او د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشت 3 نیټه ده، چې د رجب د میاشت له اول نیټه او د ولایت د اسمان د 15 امام حضرت محمد باقر علیه السلام د زوکړې له کلیز سره سمون خوري. ایزانو د مبارکۍ په ویلو سره زال یسکر عبیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د افغانستان د خلکو د ناوړه حالاتو د منلو په وړاندې د طالبان د حکومت د مقاومت په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. بیا به په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه د پوهنتون له استاد ښاغلي حکیم مشفق سره زموږ د همکار مرکې ته غوږ سئ. ورپسې به د روغتیا خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د زوکړې د کلیزې ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د امارات د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې، په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر پیلې ده، په یمن باندې د سعودي له لوري د کیمیاوي او غونچیزو بمونو کارول، او په امارات باندې د بی پیلوټ الوتکو بریده. د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل اماراتي سیال سره په خبرو اترو کې تاکید وکړ چې سیونیسي رژیم د ټولو هیوادونو او سیمې لپاره ګواښ دی. څو ورځې وړاندې د سیونیسي رژیم سرغنه اسحاق هرتزوک د لومړي ځل لپاره په یو رسمي سفر کې ابوظبي ته ورلې. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امارات یرغلګرو ځواکونو په یمن باندې بریدون ته زور ورکړي، او د یمن پوځ هم په مختلفو عملیاتونو کې په امارات باندې ځوابي بریدونه ترسره کړي دي. تېره شپه د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د امارات د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید آل نهیان سره په اړیکه کې دې ته په اشاره سره چې د جنگ او د نشتو دوام په سیمه کې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده زیاته کړه. باید هڅه وسي چې کړکیچ رامنځته کوونکي لاملونه په سیمه کې د پښو د ایښودلو ځای پیدا نه کړي. د امارات بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې هیواد یې ایران سره د اړیکو په پراخولو کې جدي دی، او په مختلفو زمینو کې د دوه اړخیزو خبرو اترو په دوام تاکید کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده هم امارات د سیونیسي رژیم د سرغنه د سفر په غبرګون کې ویلي و چې اسرائیل خپل منحوسه بقا او دوام په بحران، اختلاف، وجلې او تاوتریخوالي کې ویني. د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې اسرائیل سره د ځینو هیوادونو د اړیکو د رغونې غندنه کوي، بلکې سپارښتنه کوي چې دغه هیوادونه دې هر څومره ژر د خپلو ولسونو د ږغ په اورېدلو سره په اسلامي او عربي نړۍ کې اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدوي تر څو د سیمې راتلونکی ځلاند شي. د ایران د غیر رسولو د فدراسیون مشر وویل د ایران او د امریکې د غیر سیالۍ به ترسره نسی. د ایران د اسلامي جمهوریت د غیر رسولو د فدراسیون مشر علی رضا دبیر په یو لیک کې د امریکې د غیر رسولو د فدراسیون مشر بوروس بوم گارت نرته وویل چې د امریکا له لوري د ایرانی ټیم غړو ته د ویزو د نه ورکړې د عمله به امریکا سره د ایران د غیژستلو سیالۍ لغو سي. د لیک په دوام کې راغلی د ایران د اسلامي جمهوریت د غیژستلو ملي ټیم شپږ غړو د ویزو د نه ورکړې د عمله امریکا په دوستانه سیالیو کې د ګډون امکان نه و. د امریکا د چارواکو له لوري د ویزې د ورکولو نه پرهیز په داسې حال کې دی چې ایراني ټیم د ویزو د ترلاسه کولو ټولې قانوني چارې ترسره کړې وې. ټاکل سوی وه چې د ایران او د امریکا ترمنځ دوستانه سیالۍ د روان میاشتې په 23مه د تگزاس په اورلینګټون ښار کې ترسره سوی وه. په افغانستان کې د الکترونیکو تذکیرو د ویش بهیر پیل سوی دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د احصایې ادارې ویلي چې د تذکرو د ویشلو د بهیر له پیلېدو سره سم هره ورځ 10,000 کسان ته الکترونیکي پیژندپاڼې ویچل کیږي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د احصایې اداره وایي چې د دې ولایت په ګڼو ولایتونو کې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ روانه ده او هر ورځ له 1,400 تر 10,000 پورې کسانو ته پیژندپاڼې ویشل کیږي. د دې ادارې د چارواکو مسیر ته ویلي چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش دفترونه دمګړي د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال دي او هغه کسان چې غواړي الکترونیکي پیژندپاڼې ترلاسه کړي یادو مرکزونو ته مراجعه کولای سي. اوس په هلمند کې په بېوزلو باندې د مرستو د ویشلو په اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
په هلمند ولایت کې 8,000 اړمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. دا مرستی د خوړو نړیوال یا WHO پروګرام له لوري ترسره کی. د راپورونو له مخې د دې مرستو په لړ کې به هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکړل شي. د دې ترڅنګ تېره ورځ په غزنی کې هم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په مرسته د DRC موسسې له لوري له 203 اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ویلو ده چې یوه میاشت وړاندې په هلمند کې د IFRC مرستندوی بنسټ له لوري له 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي او حفظ الصحې توکو مرسته ترسره شوه چې په دې خوراکي توکو کې 10 کیلو غوړي، 50 کیلو اوړه، 25 کیلو وریجې، لوبیا، چای او د حفظ الصحې توکو کیټونه شامل ول چې هرې کورنۍ ته ور وویشل شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د خبری سرچینو له راپور سره سم د سعودي ارګلګر ائتلاف یو ځل بیا د یمن د پلازمینې په مختلفو سیمو درنې بمباری کړې چې د عملیې ګڼ شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عربستان د امریکا، امارات او څو نورو هیوادونو په ملاتړ سره له 2015 میلادي کال را په دې خوا په یمن له هوا، سمندر او ځمکې له لارې یرغل کړی او دغه هیواد یې تر محاصرې لاندې نیولی دی. تر دې دمه د سعودي ائتلاف د یرغل په نتیجه کې تر 14,000 زیات یمني وګړي وژل سوي او تر 15,000 زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د المیادین له راپور سره سم له تیرې ورځې راهیسې د سعودي ائتلاف د یمن د پلازمینې صنعا په الناهدین سیمې باندې 15 ځلې او د بني مطرب او ارحب په سیمو باندې 3 ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې د عمله یې ګڼ شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یمن د مینپالنې د ادارې له راپور سره سم په داسې حال کې چې د غونچیزو بمونو، میکروبي، کیمیاوي، ناپام او د اعصابو ضد زهرجن بمونو او د وسلو استعمال د ملګرو ملتونو او د نړیوالو اصولو کې منع سوی، لیکن د سعودي یرغلګر ائتلاف د یمن د ولس په ضد له دغو ټولو ناوړو وسلو څخه کار اخلي. د استکهولم د سولې د نړیوالې ادارې د څیړنو له مخې له 2015 میلادي کال نه راپدې خوا امریکا، برتانیا، فرانسه او جرمني ځانګړې وژونکې وسلې په سعودي پلورلې دي. یوازې په تېره میاشت کې د یمن په الهدیدې ولایت کې د سعودي د غونچیزو بمونو د عمله 150 کسان وژل سوي دي. د یمن د مین پالنې د ادارې له راپور سره سم د سعودي او اماراتو له لوري پر یمن باندې په هوایي بریدونو کې د غونچیزو بمونو د کارول د عمله 1,500 کرهنیزه ځمکې هم له منځه تللې دي. د عراق د ستراتیژیکو څیړنو مرکز ویلي چې امریکا له سوریې څخه عراق ته د 15,000 ترهګرو د استولو پلان لري. د داعش ترهګره ډله څه موده مخکې په سوریه کې د لسکې په یو محبس برید وکړ چې د عمله یې ګڼ شمېر داعشي بندیان له یاد محبس څخه په تیښته بریالي سول. د سوریه دیموکراتیک اورپکو چې امریکې ته کار کوي رسنیو ته ویلي چې په یاد برید کې 400 داعشي ترهګر له محبس څخه تښتېدلي دي، خو د ځینو سرچینو په وینا دغه شمېر 550 تنه دي او یاد داعشیان په پلان شوي توګه د امریکې له لورې تښتول شوي دي. د سوریه د پارلمان استازی مصعب الحلبي وویل چې د لسکې په محبس برید د امریکې له لورې پلان سوی و چې له دې لارې د داعش سرغنه او ورسره جنګیالي خوشې کړای سي. د عراق د الاتحاد ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر محمود الحاشمي وویل د سوریه په محبسونو او زندانونو کې د 15,000 ترهګرو بندیانو له غونډېدو څخه د امریکې هدف عراق ته د هغوی انتقال دی. الحاشمي زیاته کړه په الاسکا هول کمپونو او د سوریه په زندانونو کې د ګڼ شمېر ترهګرو راغونډول او د هغوی ساتنه په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو په هدف د امریکې له لورې ترسره سوي. امریکا غواړي په دې کار سره عربي هیوادونه ناامنه کړي. د هغه په وینا د امریکې پورې پیلي کورد ځواکونه نسي کولای د داسې زندانونو ساتنه وکړي چې په هغه کې د نړۍ له 40 هیوادونو څخه 15,000 تجربهناکه ترهګر ځای پر ځای سوي دي. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دوو شېبو کې به یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې کړم چې عنوان یې دی د افغانستان د خلکو د حالاتو په هکله د طالبانو مقاومت. زموږ سره ملا پاتې سئ. طالبان اکثره د افغانستان د خلکو د ناوړه حالاتو په اړه راپورونه ردوي او نه دی تیار چې په افغانستان باندې تر خپلې واکمنۍ وروسته د ټولنې حقیقتونه ومني. په افغانستان کې د ژمي د موسم پر رسېدو سره بیا هم کسب او کار چندانې رورنق نه دی موندلی او خلک د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت راکمېدا، د امریکې له لورې د افغانستان د شتمنیو کنګلېدا او د دولتي مامورینو د معاشاتو نه ورکړه په دغه هېواد کې د ګرانیو له عواملو څخه بولي. که څه هم په افغانستان باندې د طالبان تر واکمنېدو وروسته د جګړې تلفات ختم سوي او نسبي امنیت په دغه هېواد کې ټینګ سوی دی، لیکن اقتصادي ستونزې اوس هم د افغانستان خلک رنځوي تر دې حده چې حتی د پلازمینې کابل خلک هم د خپلو نسونو په مړولو لالهان دي. قسم د طالبان له نظره د ځینو لویدیځو اداراتو او رسنیو راپورونه کېدای سي غریزي وي، لیکن طالبان په افغانستان کې د لوږې په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مشر ډیوډ بسیلی په خبرو سترګې نسی بندولای. هغه په دې باور دی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او د لوږې په درشل کې دي او کابو 9 میلیون کسان بیا له سخت لوږې سره لاس په ګریوان دي. دا په دې معنا چې که طالبان وغواړي په افغانستان کې خپله واکمنۍ ته دوام ورکړي، د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پرته بله چاره نه لري، چې د افغانستان د خلکو غوښتنه هم بلل کېږي. طالبان باید دغه حقیقت ومني چې د افغانستان اوسنۍ ټولنه له 40 کلونو مخکې سره ډېر توپیر لري. طالبان د زیات شمېر کارونو په بندولو سره د ګڼ شمېر میرمنو د بیروزګاره کېدو سبب ګرځېدلی دی. له دې نه علاوه د افغانستان ټولنه په تیرو 2 لسیزو کې د واک لیږد او ټاکنې تجربه کړې دي، که څه هم هغه په ډېره ابتدایي کچه وه، خو د دې هېواد شخصیتونه او مشران له دیموکراتیکو لارو چارو څخه د واک د لیږد په لور هڅول شوي وه. د افغانستان د چارو وتلی کارپو پیر محمد ملازهی په دې اړه وایي: طالبان له دې نه پرته چې د افغانستان په ټولنه کې په تیرو 2 لسیزو کې رامنځته سوي تغیرات ومني بله چاره نه لري، چې دا خپله له نړیوالې ټولنې سره د افغانانو د ستونزو یوه مهمه برخه هوارولی سي. قسم یو شمیر گاونډي وادونه مرستندوی اداري افغانستان ته درملي او خوراکي توکي لیږي، لیکن دغه مرستې د دې هیواد د خلکو د اړتیاو په وړاندې هیڅ نه دي او د درملو کمښت د افغانستان د خلکو په یو اساسي اندېښنه بدله سوې ده. په دې خاطر طالبان ته پکار دی چې د افغانستان د خلکو په ستونزو سترګې پټې نه کړي او حقیقت په خپلو سترګو کتلی حالاتو سره تفسیر کړي. پر صورت کې طالبان واک ته پر رسنېدو سره د بهرنیو لاسوهنو پرته افغانستان د رغولو یو مهم فرصت ترلاسه کړی دی، خو دا په سیاسي ډګر کې د زورواکۍ او د دې هیواد د نورو قومیتونو لږکیو د نه لیدو په معنا نه ده. طالبان په دغه هیواد کې د ملي وحدت د دولت په جوړولو سره کولای سي په خلکو کې هم خپلې ریښې ټینګ کړي او هم د دې هیواد د انعناتو او رسومو پر اساس د ولسواکۍ یو نظام رامنځته کړي. د سیاسي تفسیر پای. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانسل کېدو په اړه د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو شینان د ښاغلي حکیم مشفق سره زموږ د خبریال مرکې ته غوښسي.
ښاغلي حکیم مشفق، د پوهنتون استاد او شنون کې تاسو مجریان کې استې له نږدې شپږ میاشتې ځنډ وروسته دولتي پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر وړاندې پرانستل شوې. تاسو د طالبانو د موقت حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، تاسو ته د راډیو له لارې ټولو افغان هیوادوالو ته چې په بهر او داخل کې اوسېږي خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کم زیره چې موږ او تاسو واورېدو، دا د لږ ځنډ نه وروسته د عالی تحصیلاتو په مخ باندې د ځوانانو لپاره د اوناسو د ذکر لپاره دروازې خلاصې شوې، دا یو ښه زیری دی او د خپل هیواد د آبادۍ او ترقۍ لپاره پیلامه بولم.
استاد، د دولتي پوهنتونونو پرانستل او درسونو پیل د ځوان نسل په منځ کې رامنځته شوې هغه ناهیلي چې وه، هغه ناامیدي چې وه، هغه څومره راکمولی شي؟
شینواری صاحب، خوشبختانه اوس په افغانستان کې د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې په فعالیت پیل کړی دی. دا چې د نظام د تغییر نه وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو په مخ باندې بند وو او دا د ناهیلۍ یوه خبره وه، او ګڼ ځوانان او محصلین، هلکان او پیغلې د مایوسۍ سره مخامخ کړي وي، خو برعکس بیا په خصوصي سکتور کې په لوی تعداد پوهنتونونه په فعالیت باندې بوخت وو او تقریبا د نیمایي نه ډیره برخه ځوانان او پیغلې دوی په تحصیل باندې بوختې وي، چې دا په خپل ځای کې د تقدیر وړ یو کار او فعالیت دی. خو په درېمه قدمه کې هم هغه ځوانان چې په دولتي سکتور کې په تحصیل باندې بوخت وو، واقعا هغوی د مایوسۍ او د مشکلاتو او د ناهیلۍ سره مخامخ شوي وو، او هغوی داسې انګېرله چې ګوندې د طالبانو دا اوسنی حکومت به هم د تیر حکومت په شانتي په طولاني ډول باندې د تحصیلي مؤسساتو دروازې بندې وساتي. خو لکه څنګه چې وخت او زمان تغییر کړی دی، همدغسې طالبانو هم د وخت او د زمان سره ډیر مثبت تغییرات د ځان سره راوستلي دي، چې موږ او تاسو یې دغه دی په خصوصي سکتور کې د اوناسو لپاره د تحصیل زمینه خبره برابره کړې ده. همدارنګه خوشبختانه اوس د دولتي مؤسساتو تحصیلي دروازې هم د محصلینو په مخ باندې خلاصې شوې. نو له یو پلوه که په خصوصي برخه کې محصلین مطمئن او خوشحاله وو، خو اوس په دولتي برخه کې هم هغه ناهیلۍ چې ځوانان ورسره مخامخ وو، هغوی د هیله مندي واخیستله او انشاءالله دا ناامیدي به کاملا له منځه لاړه شي.
د نجونو او هلکانو په مخ د دولتي پوهنتونونو پرانستل دا د نړیوالې ټولنې هم یو غوښتنه وه، او دا هغه مهمه او اساسي غوښتنه ګرځله. آیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې مرسته کولای شي د پوهنتونونو پرانیستل؟
یو خدا دا شینواری صاحب چې د نړیوالو غوښتنه ده چې موږ د باید تحصیل وکړو. حقیقت داره چې زمونږ د هیوادوالو زمونږ د پلرونو زمونږ د ځوانانو زمونږ د میندو زمونږ د مشرانو د ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده چې موږ باید تحصیل یافته اوسو. موږ چې په کم مشکلاتو کې اوس اخته یو د دې عمده برخه چې ده لا علمي ده، دا د معارف او د تمدن سره ناشناوالی دی. که چېرته موږ د معارف او تحصیل و تعلیم سره تعلق پیدا کړو، زموږ اولادونه تحصیل یافته شي، نو دغه فکر به کاملا له منځه لاړ شي چې موږ د تعلیم نه کوو. نو که د یو اړخه د نړیوالو غوښتنه هم ده، خو د خپله د افغانانو غوښتنه هم ده. او زه چې څومره فکر کوم اسلامي امارت تحصیل او د تعلیم په برخه کې دواړو برخو کې په ډیر جدي ډول باندې روان دی او کار کوي، ځکه زه هم په یو خصوصي پوهنتون کې کار کوم، ما ته معلومیږي چې جدیت په کار کې څومره دی، نو دا موږ تقدیروو. او بله دا ده چې تاسو د رسمیت پیژندلو ته اشاره وکړه، او دا زه فکر کوم چې نړیوالو لپاره اشخاص مهم نه دي چې دا احمد دی که محمود دی که فلان دی که بستان دی، خو د نړیوالو لپاره دا ډیره مهمه ده چې نړیوال نورمونه مراد شي. هغه تحصیل دی مثلا، هغه ځوانان دي که هغه پیغلې دي، هغه که مثلا مسلکي خلک دي که غیر مسلکي خلک دي، که هغه د په نورو برخو کې مثلا د اوناسو په برخه کې د تعلیم رامنځته کول دي، تخصص دی. نو که په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت تغییرات راشي، نړیوالو ته به هغه بانه بیا پاتې نه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د په رسمیت ونه پیژني. نو زه فکر کوم چې د محصلینو په مخ باندې د پوهنتونونو خلاصېدل دا یو مثبت پینټ دی چې نړیوال به دې ته اړ کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت شاخ.
د روغتیا مجله.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، ستاسو د روغتیا په هیله اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د روغتیا د مجلې د پروګرام څخه یو بل تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
رانو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا په خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو ناروغیو د نښو مخنیوي او د درملنې د لارو چارو په هکله معلومات درکول کیږي. خو لکه څنګه چې مخکې مو هم ویلي دي، وړاندې شوي معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نشي نیولی. نو د هر ډول نښو د لیدو په صورت کې د خپل سرې درملنې په ځای ډاکټر ته مراجعه وکړئ. مغزه او اعصاب د بدن له ډیرو حساسو برخو څخه بلل کیږي. د بدن دغه دوه مهمې برخې په ځانګړو مرضونو مبتلا کیږي چې د بدن په نورو برخو هم اثر پرې باسي. د مغزو او د اعصابو ماهرین په دې باور دي چې د مغزو اکثره داخلي ستونزې د نفسیاتي حالاتو له امله رامنځته کیږي. د یادو ناروغیو د ډول ډول والی له امله هڅه کوو چې تاسو عزیزانو ته په مختلفو خپرونو کې د یادو ناروغیو د لاملونو، نښو، زیانونو او د درملنې د لارو چارو په هکله معلومات درکړو. د دې لړۍ په تېره خپرونه کې مو د ماغزو او د اعصابو د ناروغۍ لړۍ په ماشومانو کې د سر درد په هکله په معلوماتو سره پای ته ورسوله. خو په دې روان پروګرام کې غواړو په لنډه توګه د چلند او د اعصابو او نفسیاتي سیستم د ځینو ناخوالو په هکله وغږیږو. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله پروګرام ته دوام ورکوو. چلند او سلوک پورې اړوند ناخوالی د نفسیاتي او روحي ستونزو په ډله کې راځي. د نفسیاتو ماهر ډاکتران له دغه اصطلاح څخه د مختلفو دوګونی شخصیتونو او بیلابیل خفګانونو د توصیف لپاره کار اخلي. ماشومان، زلمیان او لویان ټول کېدای شي د چلند په ناخوالو مبتلا شي. په ماشومانو او زلمیانو کې د چلند د ناخوالو تشخیص او معلومیدل لږ څه ګران دي، ځکه چې هغوی خپل احساسات په ښکاره توګه نشي بیانولی. د چلند ناخوالی د شدت، مودې او نښو له پلوه له یو بل سره ډېر توپیر لرلی شي. ځینو مواردو کې خفیف یا کم خفګان چې لږ تر لږه تر دوو اونیو پورې دوام موندلی وي، د نه درملنې په صورت کې کېدای شي په سخت خفګان هم بدل شي.
عزیزانو، په عمومي توګه د چلند پورې اړوند خفګان یا دیسټایمی تشخیص هغه وخت کېږي چې ناروغ له دوو کلونو زیات په خفیف خفګان مبتلا وي. که څه هم خفیف خفګان د اساسي خفګان په څیر ځورونکی او له کاره اچونکی نه دی، خو په هر صورت کې د دې سبب ګرځي چې ناروغ په خپل ژوند کې غوره او د منلو وړ کړچار ونه لري. د خفګان نور ډولونه هم شته، من جمله سایوتیک خفګان. دغه ډول خفګان هغه وخت رامنځته کېږي چې د ناروغ د افکارو او حقیقي ژوند ترمنځ واټن رامنځته شي. په دغه حالت کې خفګان له لیونتوب سره هم یو ځای کېږي. تر زیږون وروسته خفګان دا یو ډول خفګان دی چې هغو میرمنو ته رامنځته کېږي چې د بچي تر زیږون وروسته سملاسي پکې مبتلا کېږي. دغه ډول خفګان د فزیکي او هورمونیکو بدلونونو له امله رامنځته کېږي چې د تازه زیږول شوي بچي د ساتنې د مسؤلیت له فشار سره یو ځای کېږي. موسمی خفګان بیا هغه ډول خفګان ته وایي چې د کال په جریان کې په ځانګړو وختونو کې په تیره په ژمي کې او د لمر د وړانګو د نشتون او د ورځو د لنډېدو پر مهال رامنځته کېږي.
اوریدونکو، میرمنې له میاشتنی عادت مخکې له روحي او نفسیاتي بدلونونو سره مخامخېږي. ممکنه ده په چلند کې بدلون راشي، په اسانه وپارول شي او یا هم له پریشانۍ سره مخامخ شي. غمجنېدا، ناڅاپه ژړا، د یوازیتوب احساس او سخت خفګان هم د یاد حالت له نورو نښو څخه بلل کېږي. له روزمره یا ورځني فعالیتونو سره نه دلچسپي، ستړیا، په خوب کې ستونزې، د تمرکز نشتون، فزیکي ستونزې لکه د بدن دردونه او د وزن کمیدا هم د میاشتنی عادت د خفګان نښې دي. ځینې مېرمنې په یادو نښو کې ممکنه ده له یوې، دوو او یا څو نښو سره لاس او ګریوان شي. ډاکټران د دې ډول خفګان د درملنې لپاره ممکنه ده ځینې درمل ورکړي او یا هم د ژوند د طریقې د بدلولو سپارښتنه وکړي.
دوګون شخصیت د چلند د ناخوالو یو ډول دی. دغه ناخوالې ډیر خطرناک او د کار اچونکی دی. د ناروغ خوی او اخلاق په ناڅاپه بدلیږي او په فعالیت په کچه کې بدلون راځي. په دوګون شخصیت مبتلا ناروغان لیونتوب هم تجربه کوي او ممکن دی له دې ناخوالې تر څنګ په ژور خفګان هم مبتلا شي. دغه ناروغان په مختلفو پړاوونو کې شخصیتي ثبات لري. تر ټولو زیات نفسیاتي ناخوالې چې په یو مهال رامنځته کېږي او د چلند پورې د اړوندو ناخوالو د رامنځته کېدو سبب ګرځي د مخدره موادو استعمال دی.
د چلند د ناخوالو کره لاملونه نه دي معلوم شوي. خفګان د چاپېریالیز، نفسیاتي، فیزیالوجیک، بایولوجیک او حتی جنیټل لاملونو په یوځای کېدو سره رامنځته کیږي. تر ټولو زیات د منلو وړ نظریې چې په دې لړ کې موجود دي وایي چې په ماغزو کې د اعصابو د سیګنلونو استونکي چې پکې ځینې کیمیکل مواد موجود وي د تعادل د نشتون سبب ګرځي، چې د تعادل او انډول نشتوالی خپله خفګان رامنځته کوي. داسې ښکاري چې جینیټیک هم د دوګونی شخصیت د ناخوالی په رامنځته کیدو کې مهم رول لوبوي. ساینس پوهان د هغه ژن په لټه کې دي چې د دې ناخوالی د انتقال سبب ګرځي. له مغزو څخه اخیستل شوي عکسونه ښودنه کوي چې په دوګونی شخصیت باندې د مبتلا کسانو ماغزه له روغو کسانو سره توپیر لري. دا ښایي چې د ماغزو کړچار او جوړښت د چلند د ناخوالو په رامنځته کیدو کې رول لوبوي.
عزیزانو، لا کار لیره که ده طلاق، بیلتون، ده عزیزانو مرینه او اقتصادی سنزی طوله که ولیشی چی ده انسان لپاره سخت حالات را مسته کری، چی لدغو فشارونو ده باونو سره سره جور جاری ده انسان لپاره که دلیشی توزمنشی. همدارنگ تنشنونه که ولیشی ده خوابدهی او خفگان سبب و گرزی، او یاد د لامل شي چې یاد کس د خپلو احساساتو په کنټرولولو کې پاتې راشي. میرمنې د نارینه وو په پرتله زیات په خفګان مبتلا کیږي. که په کورنۍ کې یو کس د چلند په ناخوالو مبتلا شي، نو د کورنۍ د نورو غړو د اخته کېدو خطر ورسره هم زیاتیږي. د چلند د ناخوالو نښې نښانې د ناخوالې په ډول او مودې پورې تړاو لري. د چلند ناخوالی د احساسي او فزیکی نخو نخانو او د خپګان سبب ګرځي. د ناخوالی د چلند څخه رامنځته شوي نښې په ټولو کسانو کې یو شان نه دي. د ځان وژنې په اکله فکر او سوچ د هغو فعالیتونو سره نه دلچسپي چې مخکې ورته په زړه پورې وه. دوامداره استرس، خوابدي، غم، د نه اهمیت احساس، د ملاتړ د نشتوالي احساس، د ناکامي او د ګناه احساس، د ناهیلي توب او د بدګماني احساس د چلند د ناخوالي له احساسي نښو نښانو څخه بلل کیږي.
د چلند د ناخوالي فزیکي نښې په هر یو کس کې بدلې وي. د سختې ستړیا احساس، د سر درد، بدن درد، د هاضمې ستونزې او د عضلاتو خخیده، د حافظې کمزوري کېده، په تمرکز او پریکړه کولو کې ستونزې، د اشتها او لوږې د لاسې ورکول او یا هم له حده زیات خوراک، بې خوابي او یا له حده زیات خوب او اوده کېدل د چلند د ناخوالی فزیکي نښې نښانې دي. د چلند په ناخوالی مبتلا کسان کېدای شي له خپلو ملګرو او خپلوانو څخه واټن واخلي او لریتوب غوره کړي. دا کسان اکثره د کار په ځای او په ښوونځیو کې له ستونزو سره مخامخیږي او په یو کار کې ثابت نشي پاتې کیدلی. په دوګونی شخصیت مبتلا کسان ممکنه ده د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راشي. په ژور خفګان مبتلا ناروغان ممکنه ده د ځان وژنې له خطر سره هم مخامخ شي. په اکثرو مواردو کې د پچلن پورې اړوند ناخوالې د درملنې وړ دي. د درملو ترڅنګ د نفسیاتي ماهر سره خبرې او سلام مشورې د خفګان په درملنه کې ډېر کارنده والی لري. د نفسیاتي درملنې په طریقه کې اکثره د ناروغ د چلند په پیژندنې او د ځان، چاپېریال او کسانو په وړاندې د هغه په ورانو نظرونو په بدلون تمرکز کیږي. په دغه طریقه کې همدارنګ د استرس لاملونه او له هغوی څخه د لری کېدو او یا ورسره د تعامل لارې چارې لټول کیږي. کورنۍ د ناروغ په ملاتړ او درملنه کې ډیر زیات رول لوبولی شي. د چلند په ناخواله مبتلا کسان کله چې ستونزه پر وخت معلومه شي په بریالیتوب سره درملنه کېدای شي او کولی شي چې عادي ژوند ته راستون شي.
ډیرې زمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو روغ رمټ او جوړ لره.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
باقر العلوم
رنوریدون کو نن د مدینه آرام او قرار فضا د امام سجاد علیه السلام په کور کې نور افشانه ته ګوته په غاخ پاتې ده. یوې زلان د رڼا د مدینه آسمان زلولې ده، هغه نور چې د پیغمبر له اهل بیت علیه السلام څخه د یو بل ماشوم له معصومې څیرې د هسک لور ته خیجي. هو، نن د هدایت او معرفت د ګلستان د خوشبوی ګلدستې د پنځم ګلاب د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. د امام محمد باقر علیه السلام نیکمرغه زوکړې د دغه کورنۍ ټولو مینوالو ته مبارک وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې یادونې سره چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو، هم زه هم د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې دغه مطلب پیلو. د پنځم امام مبارک نوم محمد دی، لقب باقر یا باقر العلوم دی، ځکه چې د علم سمندرې وڅېړه او ورځینې د علومو خزانې راویستلې. د هغه حضرت نور لقبونه هم شته، لکه شاکر، صابر، هادی، چې هر یوې د هغوی د یو صفت بیانونکی دی. مور یې بی بی فاطمه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام لور او پلار امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام دی. جابر ابن عبدالله انصاری در رسول الله مبارک یو وفادار صحابی و یو ورز د امام محمد باقر علیه السلام ملاقات تلار په وجود د مینی او شوق جذبه خبره و. کتسه هم سترگی کمزور او بدن ناتوان و خو په مخ خوشحالی چپی وحلی. د امام محمد باقر علیه السلام په لیدلو سره یو ویل، د کعبې په خدای قسم چې دا د خدای د رسول شمایل او کړه وړه دی چې زه یې په تا کې وینم. د خدای شکر چې ما ته یې مهلت راکړ چې تا ووینم او د خدای د رسول سلام در ورسوم. یوه ورځ له پیغمبر سره ناست وم، ما ته یې وفرمایل، ای جابره، ته به ژوندی پاتې شې تر دې چې زما له نسله یو بچی ووینې چې د حسین له بچیانو دی. نوم یې محمد دی، هغه به علم څیړي او بیا به ورته باقر لقب ورکول کیږي. کله چې دې ولیده زما سلام ورته ورساوه.
د امام محمد باقر علیہ السلام زمانہ د اسلامی علوم و د پراختیا او غړې دا زمانہ و او د حدیث او فقه په برخو کې لوی لوی عالمانو او فقیهانو په دغه وخت کې ژوند کاوه. خو امام باقر علیہ السلام په دغه ټولو کې ځانګړی مقام درلود. د څلورمې پیړۍ د ورستیو او د پنځمې پیړۍ د لومبیو وختونو لوی عالم شیخ مفید لیکي، د صحابه او پاتې کسانو او د تابعینو لویانو او د مسلمانانو فقیهانو وتلو څیرو له هغه حضرت په دینی مسایلو کې روایتونه نقل کړي دي. امام د تیرو خلکو او پیغمبرانو خبرې روایتولې او خلکو به له هغه نه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت اخیسته او د حج په مناسکو کې په هغه باور کاوه او د هغه تفسیر او قران به لیکه او عام او خاص له هغه حضرت نه روایتونه نقلول او د هغه د کلام د پوهې درناوی به کاوه. ټولو شیعه او سنی لیکوالانو په باقر العلوم او باقر باندې د هغه حضرت د ملقب کېدو سبب د هغوی پریمانه علم ګاڼه. البته دغه نوم د حضرت جابر بن عبدالله انصاری په روایت له پیغمبر راغلی و چې د امام محمد باقر په حق له فرمایلی وو، علم با په تمام او کمال شکل کې سیری. په پنځمې پیړۍ کې لوی شیعه عالم شیخ توسی د هغه حضرت د تکړه شاګردانو شمیر 1465 اعلان کړی دی. دوی د فقه مسایلو په زمینه کې د حجاز د عالمانو عام مرجع و. د اهل سنتو ډیرو لویو فقیهانو د هغوی په نزد د یو شاګرد په شان درس زده کاوه. په حجاز کې د دوی اوازه دومره خپره شوه چې دوی به د حجاز د فقیهانو سید او سردار بلل. د اسلام په مختلفو علومو کې د امام باقر علیه السلام ځانګړی مقام او د دوی لوی علمي شخصیت دومره ښکاره او څرګند و چې همیشه به د هغه حضرت مکتب له مختلفو اسلامي ټاټوبو لراغلو مراجعه کوونکو ډک و او ټول به له خپل پرفیزه حضوره استفاده او د علم زده کولو ته بلل. ډیرو اهل سنت عالمانو هم د امام باقر علیه السلام د شخصیت په لوړاوي او د دوی په علمي مقام اعتراف کړی دی. د اهل سنت لوی عالم زهبي لیکي، امام باقر له هغو کسانو وو چې علم او عمل او ښه سړیتوب او شرافت او متانت پکې په یو ځای جمع وو او د خلافت وړتیا یې لرله.
محمد باقر علیہ السلام د قرآن کریم د ډیر تکړه مفسر په توګه د قرآنی آیتونو په سم تفسیرولو سره په مخالفانو او ګټه غوښتونکو بریالی کېده. دوی به د خپلو ادعاګانو د ثابتولو لپاره د قرآن له آیتونو استفاده کوله او د خدای کلام به یې په خپلو خبرو گواه ګرځوله او فرمایل به یې، هر څه چې وایم له ما یې وپوښتئ چې د قرآن په کوم ځای کې راغلی چې د هغه متعلق آیت درته ولولم. امام د قرآن په آیتونو دومره ولکه درلودله چې د هغوی ام عصر شاعر مالک ابن عیون جهنی د هغوی په عقله ولوستل. که خدای د قرآن د علومو په لټون کې شي، باید پوه شي چې قریش تر ټولو پوه عالم لري، او که امام باقر علیه السلام په قرآنی علومو کې خوله پرانیزي، ډیرې ملغرري به وشیندي. د ټولنې له اړمنو مظلومانو او بېوزلانو سره مرسته د امام محمد باقر علیه السلام په ژوند کې یو لوی اصل و او د هغوی د روحي او مادي اړتیاو د پوره کولو یې خپل تر ټولو مهم ټولنیز فعالیت ګاڼه. امام هغوی په ځان را ټولول، د هغوی خبرې به یې اورېدلې او دردونه به یې ور آرامول. امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي: یوه ورځ خپل پلار ته ورغلم په داسې حال کې چې د مدینې په اړمنو کې د 300 دینارو په ویشلو لګیا وو او یولس مریانې خوشی کړل. امام محمد باقر علیه السلام د چوټیانو په ورځ په تیره بیا د جمعې په ورځو کې د بېوزلانو مرسته کوله او انفاق به یې کاوه او نور هم دې کار ته رابلل. په یو روایت کې له امام صادق علیه السلام څخه نقل شوي چې سره له دې چې پلار مې له مالي پلوه د خپلې کورنۍ له نورو کسانو کمزوري وو او د ژوند خرڅه یې هم تر نورو ډیره وه، خو په هر جمعه به یې له اړمنو سره مرسته کوله، حتی که دغه مرسته د یو دینار په اندازه وي. او فرمایل به یې د جمعې په ورځ د صدقې او له اړمنو سره د مرستې ثواب ډیر او لوړ دی، لکه څنګه چې د جمعې ورځ د هفتې په نورو ورځو لوراوی لري.
د اسلام سپیڅلی دین له مؤمنانو سره نیک سلوک او خوش اخلاقۍ ته ډیر اهمیت ورکوي او هغه یو لوی اخلاقی ارزښت ګڼي. امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: د خپل مؤمن ورور په مخ د مؤمن مسکا د خدای ډیره خوخه ده، او د هغه له مخه د غم دوړي څنډل حسنه او ښه کار دی، او د خدای تر ټولو لوړ پرستش او بندگی په دې کې ده چې یو انسان د مؤمن انسان زړه خوشاله کړي. امام د نورو له خوشاله ول وو خوشاله ده، او د خپل نیکه رسول الله مبارک له قوله دا روایت خلکو ته لوسته چې هر څوک چې یو مؤمن خوشاله کړي زه خوشاله کړی یم، او هر څوک چې ما خوشاله کړي خدای یې خوشاله کړی دی. او کله کله به خپل ملګری د اعتدال په حد کې او خو ټوکو ته چې د نورو کسانو د خوشاله سبب کې دی هڅول، او هغوی ته به فرمایل: بے شک خدای هغه کس چې د نورو په منځ کې ښه ټوکه کوي خوښوي، خو په دې شرط چې په مزاح کې یې ناروا خبره نه وي.
عزتمن اوریدونکو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په همدې اړه فرمایي: پلار به مې همیشه د خدای په ذکر لګیا او د ډوډۍ د خوړلو په وخت به یې د خدای ذکر کاوه، او کله به یې چې له خلکو سره خبرې کولې د خدای له یاده به نه پاتې کېده، او لا اله الا الله کلمه به یې همیشه په خوله جاری وه. سهار مهال د لمر تر ختلو پورې به یې موږ عبادت او تهجد ته بللو. د کورنۍ هغه کسانو ته چې د قرآن کریم تلاوت به یې کولی شو د قرآن د تلاوت امر کاوه، او نورو به یې د خدای د ذکر ویلو ته بلل. یو اهل سنت عالم محمد بن منقدر د امام صادق علیه السلام له قوله وایي: باور می نکرده چی ل امام علی ابن الحسین بچه پاتشی چی پا فضل او علم کی پا خپل دا آغا پشانوی ترده چی زوی می محمد بن علی ولیده. زه یو چو شیبه چی هوا دیر توده و دا مدینه شاو خوات لارم، پلارکی می محمد بن علی ولیده. هغا یو مضبوط سره بو و می لیدل چی پا پتی کی کار که بی. لزان سره می وویل: د قریشو یو مخور سړی په دې ګرمې هوا کې د دنیا د مال د ګټلو لپاره بهر راوتلی دی، اوس به ورته نصیحت وکړم. په همدې اراده ورنږدې شوم او ومی ویل: خدای دې ستا کار اصلاح کړي، د قریشو یو مخور سړی په دې ګرمې هوا کې د دنیا په طلب له کوره بهر راوتلی دی، که مرگ دی په داسې حال کې را ورسیږي نو څه به کوې؟ هغه حضرت د مریانو له اوژو لاس پورته کړ او وی ویل، په خدای قسم که په دې حال کې ما ته مرگ راشي، د خدای د طاعت او عبادت په حال کې به له دنیا تللی یم. په دې ګرمې هوا کې کار کوم د دې لپاره چې د خلکو او ستا په شان کسانو په وړاندې لاس اوږد نه کړم. هو، زه له یوه حالته ویریږم او هغه داسې حال دی چې ما ته مرگ راشي او د خدای د معصیت په حال کې یم. نو هغه حضرت ته مې وویل، خدای دې پر تا رحمت وکړي، ما غوښتل چې تا ته نصیحت وکړم خو تا ما ته نصیحت وکړ.
درانو قدرمنو اوریدونکو، د امامت او ولایت د اسمان د پنځم ځلان د ستوري یعنی امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د دوباره مبارکې په ویلو سره له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
درنو محترم اوریدونکو، www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ګلونه اوریدونکو، د نن ورځې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. خوشحاله او سوکاله اوسئ. Thank you.